شنبه د ثور دریمه د اپریل دروشتمه. احمد شبریم د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. سهار مو بخیر. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښو په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 23 د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لرې ژمن دی. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1983 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایف دنده پرېښي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایف یو ځل له 2010 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2000 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او وروستی خبر دا چې د هالنډ وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې و. د خبرونه په دوام، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې په لسګونو کسان وژلي او په لسګونو یې ټپیان کړي. داسې پیښې ولې زیات شوې؟ د چارو د کتونکو ګل پاچا مجدي نظر مو پوښتلی.
د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي چاودنې او حملې خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو سرمشي ماسکاو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسې کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو. دا کډوال وایي چې د فرانسې د حکومت ټوله پاملرنه اوس اوکراینی کډوالو ته ده او په افغانستان کې دننه بیا د کابل د بیرنګ شویو میلو حال درکو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او په لسګونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسي خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقا کې په ذکر بوخت وو. حاجي محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 500 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازدیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نښه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د روسیې حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتراتلو په اړه د پخواني حکومت د یو چارواکي ګلپاچا مجیدی نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدی د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتراتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو، همداسې ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو ډېره لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماش ځوانان سپینګیری په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې هغه کومه تمه چې اخري تمه چې ورسره وه چې د امنیت و هغه هم طالبانو ونشلل کړلی چې د افغانانو دغه هیله هم سر ته ورسي، او دا ناهیلي هم افغانانو کې اوس پیدا شوی ده چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورځ په ورځ امنیت متاسفانه خرابیږي او دوی داسې خاص تدابیر هم د امنیت راوستو دپاره نه لري.
مجیدی صاحب، د دغو ناامنیو علت په څه کې ده؟ یعنی ولې طالبان نه توانیږي چې امنیت ټینګ کړي؟
خو دلیلونه ډیر دي. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړې چې ولس چې د څلوېښت کاله ځورېدلی و یو آرامه ژوند ولري، او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لږه وکړه ډېره هغه به راکمه شي، او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي. نو دوی سره به دوی ډېر نږدېوالی ولري. ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه؟ د دې نه په ګټې اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریښې وزغلوي، او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغه ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي. ورکه
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري، او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ایز سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. یا دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړي دي ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناست دي چې د پخواني نظام نه ورته راپاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو دا هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهلي کال ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټوره لري، هغه د وظیفې نه لري کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپل ولس ورنه ناراضه شو دي ولس دي نازاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکول شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځانته سربازګيري وکي.
ګلپاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خو بدې کړې دي ځکه امنیت نشي نیولی. لی به خبرتیا ورسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا نظر د سره شریکه و چې په افغانستان کې ورسته چاودنی او حمله غندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې ورستي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وای ورستي پریژنه شی چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه دی توانېدلې چې د هزارګانو امنیت خوندې کړي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوه ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ورستۍ او چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې راغلی دي چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د افغانستان سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې ورستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د افغانستان سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حمله لا هم روانې دي. وروسته یو پیښو ته په پام سره ویل شو چې دا حمله زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حمله وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په چاودنه کې لک تر لګ یو دیرش کسان وژل شوی او نوی تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پړه د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طرحې نیولی دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. له دې یوه ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یو کورس کې درې چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودی په حال کې ده. د امنیتي چارو شننونکي وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډله افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې روسي حمله غندلې دي. په فرانسه کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکران له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. لیبی خبرتیا ورسته په دی اړه ورېدل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ولا مود انټرویو ایز انټرویو
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخې افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانتین په نوم د شاروالي په یو پارک کې نږدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له وی بلې سیمې دلته انتقال شوې دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې او اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوي شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمیا اسانتیاوي نه لري.
سر سلاړو ورته ورته ورته
په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وی چې دا لسمه ده چې بهر ویدیشي امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
So when you become refugee doesn't matter.
کله چې تاسو مهاجر شوی مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یو کورنۍ وي چې مهاجر سي نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید د تونه ګوري چې دای د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کوردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پښتنه وکړي چې ولې ل خپل هیواد څخه وتلای دی.
Why you live?
د فبروري په 14مه روسي پر اوکراین بریټ پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلی دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولې شي او کچرت تاسو د ازادیرادو ویب پاڼه ته ورشي د هغه پورونو متن هلته تاسو لوستل شئ چې د ازادیرادو لاله یې خبرو. کوم مرکه لکه په دغه خبری مجله کې چې مو د چارو لکتونکو ګل پاچا مجیدی سره مرکه لرله، لکه چیرته دغه سي مرکه له تاسو څخه پات شي چې د رادیو لاله واوري د ازادیرادو په ویب سټ کې له تاسو سره شریکو. او همدارس موږ اونیس پروګرامونه هم زموش په ویب سټ کې شته او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم چې ځینې په زړه پورې دي تاسو هلته کتلی شئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سېشنبې په ورځ ماسکو ته ولاړ شي، څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په تړاو خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونیو ګوتیرش د روسیې له جګپوړو چارواکو سره ګوري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې مسکو ته د ده سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې دمه په اجنډا کې دی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې پوهیږي ښاغلی ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې دی تمه لري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبرې وکړي.
خغلی ګوتیرش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د دې هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو له ولکې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې تقریبا لس دقیقې پاتې دي. په پاتو لس دقیقو کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم زما همکار اجمل اندرغون کړی دي لتاسو سره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میله ځایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راغلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میله ځایونو ته تلل. خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاسه ورکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي شیرینګل چې د ډیرو نورو کورنیو په څیر میلو تتللې خوښيږي وایي چې په خوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې ل خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شیرینګل وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
په خوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړې هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جم و جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې وو، امکانات وو، پیسې وو، کار غریبي وو، مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبي ته، هر طرف ته، سیادو ته، کورنۍ سره. اوس خو کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف دغوی نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړي توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې 39 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو، ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمیر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په جواب کې وویل
میلې تتلل د انسان په هورمونونو په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تګ هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تګ پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورسته خونړی حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې پر ورځ د دې برید د یو طرح د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جماعت کې بمی برید لښ تر لښه 12 لمونځ غاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومي شي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او همدارزې په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې 4 تنه ووژل شول او 3 ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر دا دی چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي. داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا ډیل سټار خبرونې بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. دل سٹار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خپرونې بندي کړي ځکه چې ځوان نسل بې لاري کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکي مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. دا هم دراز ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبې به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. دل سٹار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو، ښځې له سفرونو، تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیل سټار خپرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو مې هلمند ته نړۍ وسوځ خبرام پرې شې دا د بسیم شبکې تر دغه یو ګرشر کې بند کې یو تو او یا سمې پالې کې د دې ځکار نه کې وړاندې پر پالې کو وړاندې پاتې ورسېږي په ګر په شپاتې وخت تیر شي دغه کې یار دې چم پوک.
السلام علیکم. ورور د خدای په خاطر د زموږ پیغام د طالبانو تر مشرانو ورور سوي نن دروژې په 15مه د غزنی په اغاز ورسوالی کې د طالبانو خوا څخه یو کس دومره وو هر شو چې لخلي او پوزي دواړو څخه ویني را رواني وي او لند کلینیک ته یوړل شو. روسته له هغه ځاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرې سپینجری او نور کسان د دوی له لاس او هر ټکول او هر رنګ به عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي. دا مسلرم 15م وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مله مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو.
زما له خوا هم دومره وه. په نور خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
رادیو.